درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړو غو سیاکمن بایست شرغلاست دولسم ټولګي و او وشتم لوسته نن ورځ راځم او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تېر موضوعات مو وویله چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه دپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې ده هغه له منځه ولاړه نه سي. نن ورځ راځم تاسې ککړتیا پېژنو، ککړتیا ډولونه پېژنو او خپله ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دو اویایي مسافې پورې دوام کوي. ککړتیا تاسې ټوله به د ککړتیا د کلمې سره ډېر مخامخ سوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې ککړتیا چې ده خپله مختلف ډولونه لري. کېدای سي د هوا ککړتیا واوسي، د جامدو موادو ککړتیا، د اوبو ککړتیا واوسي، یعنې مختلف ککړتیا کېدلی سي رامنځته سي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله څه کېږي رامنځته کېږي. یعنې موږ کولای شو چې ککړتیا په داسې ډول سره تعریف کو چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشوشو یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي. او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشیناتو دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کېږي. یعنې ککړتیا چې د خپل هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه، ګرمي یا رڼا چاپیریال ته چې کېږي زیان رسوي او د ژوندي موجودات لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتي رامنځته کوي. ککړتیا چې لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري، د هوا ککړتیا چې د هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو، زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو، زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده. د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي، د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو، زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کېږي ککړېدلی سي چې د اوبو، ژوو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی سي. همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده. د ځمکې سطحه د فاضله موادو، کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کېږي چې د نباتاتو او ځمکني حیوانات لپاره زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د غږیز ککړتیا ده، یا د ژغونو ککړتیا ده چې دا چې دی خپله د ژغ ککړتیا چې د لوړو ژغونو له امله رامنځته کېږي چې د اورېدو ستونزې، فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کې جوړ سره مخامخ کیږي. د ککړتیا د مخنیوي لارو د پاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکم کو، یعنی کم فاضله مواد چې د تصفیه او کیمیاوي مواد د کارولو کمول، همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شکو باید محدود کو یا اندازه راکم کړو. همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو، لکه مثال د لمریز، بادي او هایدرو انرژي له کارولو په داسې مثال د غوصه باید کار زیات کو او د فوسیل سونګ توکو د سوزولو اندازه باید شي کو کم کو په دې سر مشکواله سو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی وسی. همدارنګه د ځمکې ساتنه ده، یعنی د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده، د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل سي او د هغو قوانینو پلي کول دي. او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوی زیاتول دي، یعنی د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوی لوړ سي او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول سي. د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې و هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره د قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي. ورپسې راځو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو. جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي. لکه یعنی جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو چې دي په اسانۍ سره تجزیه کیږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي. کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کیږي تجزیه کیدلی شي، هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي، چې دا چې دي مثال د حیواناتو ضایعات دي، خواړه دي، یا مثال مړې پانې دي، او بل چې دي هغه مثال لکه پلاستیک، فلزات، شیشه، کاغذ او دا نور، دا چې دي د دوی تجزیه کول سخت دي، چې دا په چاپیریال کې تر ډېره وخته پرې د ډېر ککړتیاو لامل کېدلی شي. لکه چې دا خپله د څه په نامه سره یادیږي، د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي. رازو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي، دغه کم نان ډیګریډیبل چي دي، دوی چي دي د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا، یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي، عموما د دې لپاره باید موږ دا په لیر ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای شو چاپیریال ساتنه مو کړی اوسي. او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چي دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي، ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې اوبو ته ننوځي چې د اوبو کیفیت ټیټوي او د څښلو اوبو لپاره خطرناک کېدلی شي. همدارنګه بل د هوا ککړتیا ده. د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو ګازونو لکه کاربون ډای اکساید، کاربون مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي ګازونو تولیدوي، چې د هوا کیفیت ټیټوي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي. همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده، چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي، چې د نباتاتو وده او د ځمکنیو حیواناتو ژوند ته زیان رسوي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوی مو کړی اوسې، باید د کثافاتو دغه کم اندازه چې هغه باید راکم کړو، یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول، لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د ټوکر د کڅوړو څخه باید کار واخلو. همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي، یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي، لکه د کاغذ، فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلي کار کول دي. همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی، چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې، انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو، او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوي زیاتول دي. ورپسې راځو موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته، چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کول سي له منځه یوسو، موږ او تاسې د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو. د جامد ضایعاتو د له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه ده هم ده، چې باید موږ دغه کم دغه نان ډیګریډیبل چې دی، یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي، هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال ته خپل کم تاوانونه چې دی هغه ونه رسوي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا وایي. اوبو ککړتیا چې ده هغه هم یو د ډیرو مهم موضوعات څخه ده، چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي، د غذایي زنځیر کې دوی مهم رول لوبوي، او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چې کیږي رامنځته کیږي. رازو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي. لومړی رازو د اوبو د ککړتیا خپل څلور عمده سرچینې، چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي، چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونو څخه منځته راځي، او په دې کې د نباتاتو پاڼې، د حیوانات فاضله مواد، خوراکي مواد پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي. کله چې دا مواد په اوبو کې داخلیږي، د بیولوژیکي تجزیې له امله اکسیجن کاروي، چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي، چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي. دا حالت چې دی د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې یا هم بی او دی په زیاتېدو سره په نښه کیږي، چې د اوبو کیفیت دی چې کوي راکموي. ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي. غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي، چې په فلزات کې مثال لید، زهرجن فلزات دي، پاره دي، دا د دوی ډولو څخه دي. مالګه او کیمیاوي توکي په صنعت فاضله په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي. لومړی مالګه او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي ازادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او قانون فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات د پاره زهرجن اغیز لري. همدارنګه اسیدونه او اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چشکیږي ازادیږي افرازیږي چې د اوبو پی ایچ چشکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسي، یعنی د اوبو القلیت ته د چشکی زیان رسي، د اوبو القلیت راکموي چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوس، یعنی د دوی د مرکېدو لامل وګرځي او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي. همدارنګه ورپسې د ناروغیو تولیدونکي کوچني اجسام وي، دا هغه کوچني موجودات دي چې د ناروغۍ سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده چې په بکتریا کې موږ او تاسې وایي لکه کولورا، تایف، دغه دی نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي، بل چې دی وایرسونه دي چې وایرسونه مثال لکه د هپاتایټس او نورو ناروغۍ سبب کیږي، بل پرازیتونه دي چې دا موږ او تاسې ټول په تیرو لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه چې د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو د سروي د فاضله موادو او د خرابو روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشلو لپاره پاکې اوبه نسي ترلاسه کېدای چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل رازو ورپسې څلرم چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې شه مثال موږ د اشویشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو چې هغه مثال د مختلف ناروغي لامل کېدای شي. ورپسې زو د تودوخې درجې بدلون وایو، د دغه ترمل پولوشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوي څخه چې کیږي ازادیز افرازیږي، او د تودوخې د درجې زیاتوالی په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالی رامنځته کوي، یعنی تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دی زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي، یعنی کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبیعي چاپیریال ګډوډ کړي په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي، یعنی ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخه سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي خطر پېښېدلی شي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسام مو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مو هم سر خلاصو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دي چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپل زهرجن کېدلی شي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوي رامنځته کیږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کیږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي د هغو د مړینې لامل کیږي، یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې د دوی کله چې بڼې کې پاکوي تیل چې کیږي د دغه لار تیریږي او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنی پوښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند بیاست ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اته ویشتم لوست په نننۍ موضوع کې موږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او د ستونزو اړوند کوم پاته موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو په تېر لوست کې موږ او تاسې د اوبو ککړتیا همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله او همدارنګه د دوی دپاره کوم لازم اقدامونه چې وه چې موږ کولی سو د دغو ککړتیاو مخنیوی پرې وکولی سو هغه مو هم زده کړل په نننۍ موضوع کې موږ او تاسې د ککړو اوبو تصفیه پېژ نو چې څنګه کولی سو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو او یا هم څنګه د دوی دا تصفیه اجرا کیږي په څو مراحلو کې ترسره کیږي همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو زموږ نننۍ موضوع د 122 صفې څخه تر 128 صفې پورې دوام کوي لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه مثال خپله ککړې اوبه پېژنو چې په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې وویله ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال سوي اوبو څخه عبارت دي چې هغه مثال په کورونو د کورونو په تشنابونو کې پخلنځایونو کې ښارونو روغتونونو فابریکو همدارنګه ځینو نورو برخو کې رسټورانټونه ښوونځی هره برخه کېدلی سي چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي دغه استفاده سوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي چې په دغه اوبو کې چې دی مختلف ککړونکي عضوي مواد دي لکه د حیواناتو او انساناتو فاضله مواد حیواني او نباتي پاتې شوني شحمي پروتیني او قندي مواد میکروبونه پرازیتونه د دوی هګۍ همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغه اوبو کې چې قرار لري نو د دې لپاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوې چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي د مختلفو انساني بیلابیل ناروغیو همدارنګه د نباتاتو د ناروغیو رامنځته کیدلو لامل کیږي یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندي موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي د ککړو اوبو تصفیه چې د هغه خپله په مختلفو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنی تصفیه وي په دې تصفیه کې چې دي هغه کوم غټ شان چې دي لکه پلاستیک دي پلاستیکي مواد دي یعنی ځینې جامد مواد همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي دا چې دی خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي چې په دې کې چې دی خپله نلونه اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچنۍ تیږې چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي دغه تیږې په دغې برخه کې رسوب کوي همدارنګه په دې برخه کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک ته د دغه پیپو څخه اوبه وړل کیږي چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پورې جامد مواد چې شي کیږي جلا کیږي ورڅخه تجزیه کیږي او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سرشناکه کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي چې دغه سرشناکه کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نشلي چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پر جامد مواد ورڅخه جلا سي بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپله بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب سوی ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي چې دغه تیز هوا چې د دغه ځینې بکتریا او زربینی اجسام چې دي چې دي عموما په چټکۍ سره واده کوي نه نو کله چې دغه تیزه هوا ور داخله سي د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي یعنی دغه کوچني اجسام چې دي د دغه تیزه هوا له امله له منځه ځي چې په دې سره ځینی عضوي توکي چې دي هغه په کاربون ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي، او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندینی برخه کې رسوب کوي، چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15% څخه تر 95% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي. وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه. په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا شوي د اوبو څخه، هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي، چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي، چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب شوی دي چې په دې کې د نایتروجن کمونکي بکتریاوې ور داخليږي، او په دې سره دغه بکتریاوې چې دي دغه نایتروجني عضوي مرکبات څخه د غاز د امونیا چې کې په غاز باندې اړوي، امونیا د هغو څخه جلا کوي د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي. دا و د دوی کومه تصفیه چې موږ مراحل وو چې په څه ډول سره تصفیه یې کیږي. اوس نو راځو موږ تاسې د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایي. د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري، او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي، لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله، یعنې په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي. بل چې دي کرنیز فعالیتونه، په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیر لوستونو کې مولوستلي وه چې په کرنه کې د دوی څخه استفاده کیږي، دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي. همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی، یعنی د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کېدلی شي. همدارنګه د تیلو او کیمیاوي مواد ذخیره ده، دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونه څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل اوبه چې کوي ککړوي. دا چې شي سوز موږ او ستاسي مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې د دغه کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د شاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي، د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکې کې ډیریږي. همدارنګه د چاپ ریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي. د دې لپاره موږ څه شي کولای شو، یعنی حل لارې څه شي دي؟ موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ش مدیریت وکړو، همدارنګه د کیمیاوي سرو او نور زهرجنو مواد د کارونې کنټرول باید ولرو، بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللې لارې غوره کړو ترڅو موږ وکولای شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوي کړی اوسې. همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو. ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مو هم وپیژندله. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پیژنو. لکه چې ما تاسې ته په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې ده هغه مختلف کېدلی شي، مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویل چې د څه له امله رامنځته کېدل، او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو. همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې ده هغه د مختلف په ناروغي د رامنځته کېدو لامل کیږي، او اوس روم ویله چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د پڅه ډول سره ترسره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل، چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي. همدارنګه بل د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده، چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي، کمی اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي، دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده ورڅخه کوو، دا ټوله کچیرې مثال ناپاک اوسي یا کیمیاوي مواد سره یو ځای شي، د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو. د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده، چې د انسانانو د روغتیا، چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي. او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي. راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي، یعنې د څه شي له امله رامنځته کیږي. عموماً په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونو یادوري کولی سو، یعنې فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن ګازونه لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا ده، لکه موټران دي، موټر سایکلونه دي، او همدارنګه نور وسایل دي چې د هغوی د تیرو د سوځیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې، مثال په برېښنا تولید کې، کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا څه کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډېرو کورونو کې، همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کېږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي، دغه د هوا د ککړتیا لامل کیږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سره کارول دي، او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي. چې په تېر درس کې موږ ویل کله چې اوبه تصفیه کېدل، هم په دې کې دغه کوم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه، مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدل، هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل، بخاري. ورپسې بل چې دی طبیعي پېښې هم ویلی سو، چې په طبیعي پېښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله دغه دود چې رامنځته کیږي، هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغیزې څه شته؟ د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي، په سر کې هم موږ د دې یادوري وکړله چې دوی مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنې دوی د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ، استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدو لامل کیږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی، همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغېز اچي، یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کیږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړو چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کیږي. اوس نو څنګه کولای شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ او تاسې پاکې انرژي ته وده ورکړو، مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو. همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي، او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیات ونو کرل، کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي، او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو، تر څو د هوا ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. دا اوس موږ ستاسو نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شی دی. او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه انی کی هیله میمنی، هیله لرم چې جوړ او غوښتمن بس شرغلاست ولسم ټولګي و 15 تم لوستم. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکي نباتاتو کې د تکثر کوم جوړښتونه چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري، د هغه د تسکیر او تانیس علم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر پکې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او تاسې نننۍ موضوع د یو سل پنځه پنځوسم صفحې څخه تر یو سل شپږم صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ او تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشانی صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ او تاسې وایو، ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تسکیر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره ګول کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپل مجو تاسو په تیر وخت کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودي، چې د سیپل برخه چې